لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیر کال په افغانستان کې 9.5 زره قابلې او روغتیا پالانې روزلی دي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه ښلي چې په 2023 میلادي کال کې همداراز 1.3 میلیونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او خوراکي مواد برابر کړي دي. د یونیسف په وینا د دوی له لوري د 9.5 زره قابلو او روغتیا پالانو روزنه به ماشومانو او میندو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اولاد د میندو مړینې پکې خورا زیاتې دي. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو د توزیع د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 2 کلنه دوره کې په چین کې په قنصلي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تیره اونۍ د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمي باور لیک ومانه. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر بی تانه په وسلوال بریټ کې تر لسو زیاتو پولیسو ته مرجو بل اوشته ده. د ډیری اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنوي ته په استوبلی بیان کې ویلي چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر تانه بریټ وکړ چې په نتیجه کې لشتر لشه لس پولیسو وشل شول او شپږ نور ټپیان شول. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلي چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نشته یو ساعت دوام مکړ چې پکې بریټ کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. په سوریه کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاطمیون لخکر د یو جګپوړي غړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. له افغان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپاهي پاسداران په خود سانګي پوري تړلی دی. د ایران د فارس خبري آژانس پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د فاطمین لخکر دغه وژل شوی جګپوړی غړی سید حمزه علوی نومیده چې په 1400 مریض کال کې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. د راپور له مخې نوموړی د شنبې په ورځ سهار مهال ووژل شو، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کردانو په مشهي ځواکونو نن وویل چې پر وی اډې د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې شپږغړي وشل شوې دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې دوه سیمه ییزو سرچینو ویلي چې دغه بریټ د سوریې له دایر الزوار سیمې چې کنټرول یې د سوریې د حکومت په لاس کې دی شوی دی. ویل شوي چې په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې هغه ډلې فعال دي چې اکثره وختونه بریډونه کوي. او سریلانکا له افغانستان ټیسټ لوبه په 10 وکټونو وګټله. سریلانکای لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په 4 ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځول چې د سریلانکا د لومړۍ پاڼې یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې وکړې. تاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې 3 ورځنۍ او 3 شل اوور سیالۍ هم وکړي. د دواړو ټیمونو لومړۍ 1 ورځنۍ مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پخوانیو افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي طالبان لا هم د جمهوریت نظام ګڼ شمیر پوځیان په بند کې ساتي.
بیاونه ولما بوت لمزه او زیت او منه پیژندل چې کم کسان دي زما عکسونه او شینم ورسره.
یو پاکستانی ورسپانه ادعا کوي چې د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د نه ځپلو په خاطر پر طالبانو اعتراض کړي. په پکتیا کې خلک د هوا له سړوالي او بیوزلی شکایت کوي.
خلک وس نه لري، اکثر کورونه یخ دي، کوټې یخ دي، نو چا دسې وس نه رسیږي. 4000 روپۍ لري وخت.
په اوروزګان کې یو لوی بند جوړی شي.
د پروژې په تطبیقولو سره زموږ د ولایت زراعت وده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات په درنور ولایتو پرې هم صادریږي.
افغانستان د سریلانکا په وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت قنصل عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان لړمحالي حکومت د څباندې 1,300,000 بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده غزولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم خبر ورکړی چې د غهیوات کابینه د 1,300,000 بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د 2 میاشتو لپاره غځولې ده. خو په پاکستان کې یو شمېر بی اسناد افغان کډوالو او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شورا ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا مولت ډېر کم دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د پاکستان لړمحالي حکومت د 300,000 بی اسناد افغان کډوالو له ایستلو وروسته د 1.3 میلیون افغانانو د اوسېدو موده د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوله. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز دغه خبر خپور کړی او ویلی دی د دغه هیواد د موقت حکومت د کابینې د پریکړې له مخې بې اسناد افغان کډوال د 2024 کال د مارچ تر وروستیو پورې په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. خیبر نیوز خبر ورکړی چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو وزارت د وړاندیز پر بنسټ شوې ده. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاری هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې د پاکستان موقت حکومت د بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2 میاشتو لپاره غځولې ده.
تقریبا د اکتوبر 2023 میلادي کال نه ډیر افغانان ونیول شو، ډیر افغانان وایستل شو. دا هغه افغانان چې قانوني دستاویزات نه درلودو، په دې کې ډیر افغانان هم لر چې قانوني دستاویزات درلودو، هغه هم پاکستان لر افغانستان ته. اوس حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې کوم افغانان قانوني دستاویزات نه لري د دې تعداد تقریبا 1.3 یا 1.4 دغسې بیانوي. هغه کسان کولی شي چې 2 میاشت مارچ پورې پاکستان کې پاتې شي، یعنی 2 میاشت وخت دې ته ورکړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وایي د ویزې او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه لرلو ترڅنګ له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او دغه 2 میاشتنی مهلت د دوی لپاره بسنه نه کوي. نویدا افضلی چې پاکستان کې افغان کډواله د ازادي رادیو ته ویل د شته ستونزو له امله د دې او نورو افغان کډوالو رواني وضعیت خنه دي. هغه وایي
چې دوه کال راځي په دې خوا پاکستان کې هم د کیس پر رابطه باندې انتظار حالت کې یو او کوم مهلت چې پاکستان راکړي د 2 میاشتې دی هغه پورې که مونږ تخلیه نشو نو مونږ ډیپورټ کوي. اولته هم خطر د ژوند ده او دلته هم د کور کرایګانې ډېر قیمتي دي، په اسانۍ باندې کور نه پیدا کېږي. شخصا زه خپله یو کور نه جواب کړم، بلکې امکانات د ژوند نشته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤول میر احمد روفي هم د پاکستان د موقت حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه مهلت کافي نه دی او باید افغان کډوالو ته نور وخت ورکړل شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل د افغان کډوالو د پناه غوښتنې سازمانونه او هیوادونه دي د دوی دوسیو ته پاملرنه وکړي او یا دې په پاکستان کې د اوسېدو د اسنادو په ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ هیله لرو هغه هیوادونه چې کډوال مني او نور بنسټونه هم اقدام وکړي او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره روښانه انساني او اسلامي پریکړه وکړي څو زموږ د ستونزو حل شي.
هغه وایي له دې سره سره په دې وروستیو کې د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشتو افغان کډوالو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې په اړه د شورا ته شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان موقت حکومت د بې اسناد افغان کډوالو شمیر 1,900,000 تنه ښودلی او د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت قونسلګری وایي یوازې په 13 میاشتو کې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور یا په خپله خوښه ستانه شوي دي.
د پاکستان کې پاتې کیږي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې تیر شپه په یو برید کې له 100 زیاتو پولیسو ته مرجوب لواوښته. دا برید داسې مهال وشو چې په دې هیواد کې عمومي انتخاباتو ته یوازې 3 ورځې پاتې دي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې بریدونه زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تارنی په وسلوال برید کې لسو زیاتو پولیسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبې رسنیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیره شپه شاوخوا درې بجې په درابن کې پر 14 ټانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ټپیان د ډیره اسماعیل خان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو همکار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. د شراب خان په نوم د دې تارني یو پولیس مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل
یو غټه د مکه وسو لګیټ سره بیا موږ راووتو بهر به ډزې مازې کولې دا ګرنیټونه را شروع تھانه چار طرف ګرنیټونه را وسکېده.
تر اوسه د غبرید مسولیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. د غبرید داسې مهال شوی چې درې ورځې وروسته د فبروري په اتمه په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او ورسره هم مهال بریدونه هم زیات شوي دي. د ډیره اسماعیل خان په دې سیمه کې له دې مخکې هم پر امنیتي ځواکونو ډېرې حملې شوي چې تر ټولو لویه د روان کال د لیندۍ په یوویشتمه وه چې پکې درویشت پوځیان ووژل شول او تر دېرشو زیات ټپیان شول. د دغه برید مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمی پیژندل شوې ډلې منلې وو. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دې وروستیو کې د شخړو له زیاتوالي سره د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو په درشل کې چارواکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو د پاکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون له امنیتي چارواکو سره له مشورو وروسته وویل چې انتخابات به له پلان سره سم پر مخ لاړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پاوز او پولیسو په زرګونو غړي ګمارل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پخوانی پوزیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانی پوزیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو سازمانونو د فشار غوښتنه کړې ده. یعنی کمیټې د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د پخوانی جمهوری نظام زرګونه سرتیري د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو له دې وړاندې ادعا کړې وه چې دوی خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژوندۍ د دې موضوع جزئیات وبري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو او شکنجه کولو له راپورونو وروسته د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو پر زندانونو په تیره بیا د طالبانو د استخباراتو پر زندانونو د نړیوالو سازمانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خلاصون غوښتنه کړې ده. یادې کمیټې د یکشنبې په ورځ ناوخته د یو اعلامیې په خپرولو سره ملګرو ملتونو سازمان، د سره سلیم نړیوالې کمیټې، د بشري حقونو سازمانونو او نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې دا غوښتنه وکړه او ادعا وکړه چې دا مهال زرګونه پخواني سرتیري د طالبانو په زندانونو کې دي. په یادې اعلامیه کې د پخوانیو سرتیرو د ملاتړ کمیټې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې د پخوانیو پوځیانو د شکنجې او وژلو راپورونه رد کړي او ادعا کوي چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د امریکا له کانګرس غوښتي چې د دغه هیواد پر حکومت فشار راوړي چې په وخت کې د طالبانو له ساتلو لاس واخلي. یا د کمیټې د پخوانیو افغان پوځیانو د وضعیت په اړه د امریکا د استازو جرګې وروستۍ غونډې ته په اشاره سره ویلي چې د دې غونډې جوړېدل کافي نه دي او پخواني افغان سرتیري لا ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل د افغانستان پخواني ځواکونه یوازې پاتې شوي دي. د تېر جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم یاد شي ادعا کوي چې په بغلان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و او کابل ته له لېږدولو وروسته سخت شکنجه شوی دی. پام دی حال کې اوبل پخوانی سرتیری چې درې ځله د طالبانو د حکومت لخوا د نیول کېدو ادعا کوي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
جمهوریت کې ریس کې ومه بار بار به ما تختارونه راکو خلک به راتلل پیژندل به م په کور به راتلل خو خیر ما هم ځان بچ کو دی یو ورځې بیا ونیولم او بوتلم زه او زه ته ومې نه پیژندل چې کوم کسان دي څه تحقیقات رانه وکړل بیا بل ځای انتقال کړم زه هلته هم رانه ته نه وکړلې چې تا څه کول هغه نظام کې څه اوسنه بیا ما باندې ډېر تورونه هم پورې کړي وو چې تا دا کړي وو خو ما سم نه دي کړي صرف وظیفه مې کړې دی سعید انډیس کې زما عکسونه او شیان هم ورسره وو نو هر ځای زه اورېدم که نه نو هماغه وجه نه ما کوشش وکړ چې ملک نه بهر لاړ شم.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دایکنډي ولایت د امنیي قمندانې د پولیسو د جلب او جذب پخوانی رئیس صبر رضایي د روان کال د سرطان په میاشت کې ونیول شو او له څه مودې وروسته بیرته خوشي شو. خو د هرات د ښځو د زندان د مشرې علي عزیز د برخلیک په اړه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه ورکه ده څه نه دي ویل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یونما د روان کال په اسد میاشت کې راپور ورکړی و چې د افغان امنیت او دفاعي ځواکونو او د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو پر وړاندې له بشري حقونو د سرغړونو له 300 زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې پکې غیر قانوني وژنې شاملې دي. خو د طالبان حکومت یونما دغه راپور رد کړی و.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو پاکستانی ورځپاڼې لیکلی چې څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو ضروری کنټرول نه لري. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې چین، روسیې، ایران او پاکستان د اعتراض تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډې کې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید سحر مل په راپور کې.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض طالبانو ته سپارلی دی. پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض جنوري 15 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه طالبانو ته تسلیم کړ. په راپور کې زیاته شوې د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د اکسپرس ټریبیون له قوله د دې اعتراض د سپارلو پلان پاکستان طرحه کړی و. هغه هیواد چې د ورځپاڼې په خبره ادعا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو ډیر زیان ورسېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي چې غلام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. خو د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او بې ثباتۍ سره مخ شي. که څه هم وړاندې د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو په ښکاره دا لومړی ځل دی چې په مشترک ډول څو هیوادونه په دې اړه خپلې اندېښنې او اعتراض د طالبانو حکومت ته سپاري. د ویلو ده چې نږدې میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي وو چې په بلوچستان، پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو وروسته په دې پیښو کې د ښکېلو کسانو او نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت ته یو شمېر اسناد سپارلي دي. خو د طالبانو حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا د دې څرګندولو په ځواب کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسأله بللې وه او زیاته کړې وه دوی به دا اسناد وڅېړي. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله فعال ده او له دې ځایه په هغه هیواد کې بریدونه پلانوي. روسیه او ایران تر ډیره په افغانستان کې د داعش له پیاوړتیا اندېښنه لري او چین بیا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ایغور بلتون غوښتونکي د امنیتي ګواښ په توګه پیژني. خو د طالبانو حکومت بیا وایي افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. په دې راپور کې دا هم راغلي و چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر زیات شوی او داعش خراسان څنګه لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سرلاکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان نشته، خو په لومړي ځل نوید زادران په دې لوبډله کې شامل کړی شوی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوي نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي د غوراوي کمیټې لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړې پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علی خیل، محمد نبی، گلبدین نائب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوی دی. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول. بل لور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر اساس لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې پګاوی منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو سره دی ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته راتګ به یې نور وخت هم اوغ نیسي. همدارنګه نوید الحق بیا له ورځنیو سیالیو څخه د مخخې پر اساس نه دی غوره شوی. هغه په 500 ورځ نړیوال جام کې له ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو ده چې یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د روانې فبروري میاشتې په 9مه، 11مه او 23مه نیټه ترسره شي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 12مه، 19مه او 21مه نیټه هم درې شل ورځې نړیوالې سیالۍ ولوبول شي.
زموږه له ازادي راډیو اوري
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پکتیا کې د واورو د وریدو او سړې هوا له کبله د بې وزله خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د خوراک او پوشاک د ورکولو ترڅنګ د کار او مزدوري زمینې ورته برابرې کړي. په پکتیا کې ځایي طالب چارواکي وایي دوی د نړیوالو بنسټونو په مرسته په دې سیمه کې د فقر د کچې د ټیټولو او خلکو ته د کاري او اسانتیاو د برابرولو هلې ځلې کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
سرارده چې د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اوریدو کروندګر د خو حاصلاتو لپاره هیله من کړي، خو بیا بل لوري ته د هغو خلکو ژوند او وخت تیری ستونزمن شوی چې اقتصاد کمزوری دی او د سوانګ توکو د پیرودلو توان نه لري. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د کاري فرصتونو او د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی شفیق ویل،
خلک وس نه لري، وس نه لري، اکثر کورونا یخ دي، کوټې یخ دي، نو چا داسې وس نه رسیږي چې 3000 روپۍ لرګي واخلي او دوی بیا خپل ستونزه پیل کړي. مریضان دي اکثر، دا واړه و هغه سل دي یخ مریضان دي.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولای د پخوا په شان په ژمي کې د کوټو د تودولو او اخلي پخلي لپاره په کافي اندازه لرګي او نور د سونګ توکي واخلي. په پکتیا کې د لرګي پلورونکو مالک وایي
لرګي سکل خرڅيږي خو مخکې کالو پر رقم ته نه خرڅيږي. د خلکو اقتصاد کمزور دی، ډېر او ودانی ماجر ډېر راغلي دي. یوه دوسرم چندان پیسې نسته، څوک شل منه، څوک نیم خروارده رقم ته اخلي. په خوان ته نه لرګي راځي، نو د خلکو اقتصاد صحیح ده.
په اورزګان کې به د آغا جان په نوم د یو بند جوړېدو چارې ژر پیل شي. د آغا جان بند اورزګان په ساویه یو لوی پروژه ده چې په جوړېدو به زرګونه جریبه مځکه خړوب شي او خلکو ته به د برېښنا اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه د راپور
د آغا جان په نوم بند چې د اورزګان خلکو ته حیاتي ارزښت لري او په جوړېدو سره به د دغه ولایت د خلکو په ژوند کې ژور بدلون راسي، اوس طالب چارواکي خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به چاري پیل سي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې غوښتنه اورزګانیانو د دې د مشر شیخ ملای بت الله خونزاده څخه اورزګان ته د سفر پر مهال کړی و. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علي جان محمد چې د ارزونې په دې ناسته کې ګډون کړی و داسې وویل،
د اورزګان د اولسونو د خیرخواهۍ په خاطر باندې، د دوی د حقوقو د رسولو په خاطر باندې، دوی ته د سهولتونو د برابرولو په خاطر باندې شیخ صاحب په دې باندې باعث او درګرد په وزارتونو غاکې چې دغه مسله را خلاصه کړي. نن الحمدلله زمونږ استادو د اغاجان د فروجي اغه تعین د زایو د موقعیت ستدنن د نهایس
د اورزګان د سنجیزي او زی اداري رئیس مولوی خلیل رحمان عمر وای د یاد بند په جوړولو سره به د اورزګان زراعت واده وکړي او حاصلات به نور ولایتونو ته هم ولېږدول سي.
د پروژې په تطبیقولو سره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات به در نورو ولایتونو پورې هم صادرېږي.
د اغاجان په نوم بند د اورزګان په چنارتو ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په څو ځله د جوړېدو ژمنې وسوې خو ژمنې عملي نه سولې. خو اوس به وخت ثابته کړي چې اوسني واکمن به وتوانېږي چې یاد بند جوړ کړي او که نه، دا غ خبره ده چې وخت به ثابته کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د خوست سپیری په افغان دوبۍ سیمه کې میشتو وزیرستاني کډوالو یو ځل بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکړي. دوی وایي په وروستیو ورځو کې د واورو د ورېدو او د هوا د سړېدو له کبله ستونزې ډېرې شوې او ماشومان او سپین سرو ته ناروغۍ لګېدلې دي. ځایي طالب چارواکي وایي د وزیرستانیو کډوالو غوښتنې له مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی د امکاناتو د نشتوالي له کبله سشکال له نقدی مرستو معذرت غوښته دی. نورحال د نجیب الله الو خیل پراپور کې
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستانی کډوال وایي وروستۍ واورو او ورښتونو د دوی ژوند ډېر ستونزمن کړی دی. دوی له اړوندو ادارو، همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د خوړو نړیوال پروګرام له مسؤلینو غواړي چې د نورو کلونو په شان د دوی سره د ډالرو نقدي مرستې وشي. د یادو کډوالو په وینا چې د دوی ډیری کورنۍ نه یوازې په زړو خیمو کې اوسیږي، بلکې د سوانګ توکي هم نه لري او له همدې کبله یې ماشومانو او سپین سرو ته بیماری لګېدلې دي. په خوست کې اوتن میشت کډوال اسلام الدین مشال راډیو ته وویل
میشت دی نسیار د ډبلیو پی نه دا مطالبه ده چې میشت سره زمانه مرسته وکړي. میشت نه زمانه مرسته بند کړي دي، احد ډالر په شکل کوي او شار د مینا بند شوي دي. او بل د میشت خلک ډېر غریب ژوند تیروي، بل خاص طور په دوبۍ کې چې کوم مهاجر دي پاکستاني په خیمه کې ژوند کو سخت ورسېری دي، سخته یخنۍ هدو او بیماری لګېدلې دي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز دخوا د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته لکونه خلک بېځایه او کډوال شول، چې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. د یادو کډوالو ډیره برخه د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوه، خو لا هم یوازې په خوست کې د دوی شاوخوا 8000 کورنۍ پاتې دي. یو بل وزیرستانی کډوال نورت خان وزیر خپل ستونزې داسې شریکې کړې.
په منډه خو ژمه د سخت او وران د شریدو مشتا پاره کول کې ډالر وکول، خو شارج مشتا ډالر نه دی رکوړي، نقدي مرسته نه در سره شوې. د مشال ټیم نه مش ډېره مننه کوي چې د میرا اوس پرته کوي، د میر سره چې په څنه مونه طریقه وي چې د میر سره مرسته وکړو.
د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په غریزه سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي په دوی کې ډېر داسې کورنۍ شته چې په روان ژمي کې د کوټې تودولو لپاره اور نه دی بل کړی. وزیرستانی کډوال میرجان وایي
ډېر د سلونځ سره مخومخ یي، د زمانه مرسته سره میر سره لوړ کوشش نه وسی.
په وزیرستانی کډوالو کې وستونځ چل په خوا پاتې ده. هغه خوست له نورو سیمو راغلي کډوال دي چې راجستر او بایومیټریک نه دی شوی. په افغان دوبۍ سیمه کې مشت کډوال زاکرین وویل
میر د لاس کله شي دا هلته بیومیټریک نه شو پتی، میر د یونس هر ډیولپینه دا غوړي چې میر نوی ولیکي.
بلوری ته د خوست ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې پر ځای بولي وایي دا مسالې د یونیسیار او د خوړو نړیوال پروګرام له استازو سره شریکې کړي، خو هغوی د اوس لپاره د امکاناتو د نشتون له کبله معذرت غوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونی کې هلی مومنی ز شکولا زرملم له هلمند ولایت څخه. موږ د طالبان د حکومت څخه دا تمه او دا هیله لرو چې د ټول ولس د ټول افغانستان د هیله ده چې د انجنونو د د دشپژم ټولګې نه پورته شونځي باید خلاص شي په خپل شری حدود کې موږ دې څخه دا هیله کوو چې دا شونځي خلاص شي دا به ډېر شي هم زموږ لپاره هم د دې لپاره په افغانستان کې فلحال د ښځینه ډاکټرانو نیستي ده چې موږ ښځینه ډاکټرانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو
سلامونه نیکی هری موږ بیا ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوو له دې څخه ډېر مننه کوو چې دیول اس غږی تر نړیوالو د نړۍ غږی زموږ لستر سوال ډېر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه